د حضرت یرمیا نبی کتاب پنځوسم باب د بابل په حق له د مالک خدای پیغام. مالک خدای یرمیا نبی ته د بابل د خلکو د بابل د وطن په حق له دا پیغام نازل کچه. د قومونو په میاس کې د دې خبرې اعلان وکا، جنډه اوچته کا او په ډاګه ورته ووایه او هیڅ خبره مه پټوه، بلکې دا ښکاره وایه چې بابل به قبضه کړی شي او بیل بت به په شرمونو وشرمیږي او رسوا به شي او مردوک بت به ویریږي. د بابل مجسمه به په شرمونو وشرمولې شي او د هغې بتان یری راغستی دي. د شمال د خوانه به یو قوم په دې حمله وکړي او د هغې ملک به تباه کړي او په صحرا به یې بدل کړي او وی څوک بالته نه اوسیږي. انسانانو زناور به وتښتي. د بنی اسرائیلو را واپس کېدل، مالی خدای فرمایي چې په هغه وروځو کې به د اسرائیل او د یهودا خلق په یو ځای په جړا را روان وي. د مالک خدای او د خپل مقدس خدای لټون به کوي. هغې به د سیون د لارې تپوس وکړي او بیا به هغه خواته مخته وکړي او ور روان به شي. هغې به ما سره ابدي لوز وکړي، کم به چې کله هم نه هیریږي. زما غوره شوی قوم د رکوشو ګډو په شان دی. داغی د قوم شپون کو هغه په غلطو لارو روان کړی دي او په غرونو کې سرګردانه پریښودی دي او هغې په غرونو او غونډو سرګردانه ګرځي او خپل د آرام کولو ځای ته نه ایروي. هر چا به چې هم هغې بیا منتل نو هغې به وجل. داغی دشمنانو ویل، موږ په دی باندې په حملې کولو سره ګناهګار نه یو، ځکه چې هغې د مالک خدای خلاف ګناه کړې ده. څوک چې ریښتینی سرن ځای دی او د هغې پلار نیکه به هم په هغه باندې یقین او خپل امید ساتلو. هی زما غوره شوی کومه، د بابل نه وتښتی. د بابلیانو ملک پریږ دی او د هغه نر چیلی په شان شی چې د رمې رهنمایی کوي. زه به د شمال نه د تکړه قومونو اتحاد جوړ کم او د بابل خلاف را پاسوم او هغې به د بابل خلاف د جنگ د پاره سب بندی وکړي او د شمال د خوانه به هغه قبضه کړي او هغې په غشو ویشتو کې ماهران دي چې کلم د هغې غشي نه خطا کیږي. خو بابل به لوټ کړی شي او هر هغه څوک چې هغه لوټ کی او هر څه چې غواړي هغه به یو سي او ځان به پی موړ کی. دا د مالک خدای فرمان دی. د بابل زوال. اے بابلیانو، تاسو چا چې زما غوره شوی قوم تاله والا کو او اوس په خپلو کې خندا خوشحالی کوي، تاسو د هغه سخي په شان ټوپونه وخی کله چې هغه د موګین آزاد شي او د اس په شان خڼیږي. خو ستاسو خپله مور به رسوا شي. چا چې تاسو زیږولی یې هغه به شرمنده شي. هغه به په ټولو ملکونو کې بې اهمیته وي. هغه به په دشتو، په وچه ځمکه او په صحرا بدله شي. د مالک خدای د غضب په وجه به بیا پکې څوک نه اوسیږي، خو بالکل به روان ویجاړ شي. څوک هم چې پی تیریږي او د بابل تباهی وګوري نو د وحشت نه به حق حیران شي. اے لندو والا، تاسو ټولو چا چې خپلې لندې راښکلی دي د بابلیانو خلاف د جنگ د پاره صف بندی وکې، پاغې باندې گزار وکې چې یو غشی در نه خطا نه شي، ځکه چې هغې د مالک خدای خلاف ګناه کړې ده. د هرې خوا نه د هغه خلاف د جنگ چغې ووخې. وګورئ، هغه ماسره شوی دی. دغه دیوالونه راغورځېدلي دي. دا د مالک خدای د انتقام اغستو ورځ ده. د بابل نه انتقام واخلی. کم سلوک چې هغې د نورو سره کړی و هم هغه شان سلوک ورسره وکړي. د بابل خلک په پټو کې د تخم کرلو او فصل ریبلو نه منې کې. د ظالمانو د ظلم د وجې نه دی. ټول غیر ملکیان خپلو خلکو او خپل ملته واپس لاړ شي. د مالک خدای قوم د پاره امید. بن اسرائیل د ګډو د هاغه خورې ورې شوی رمې په شان دی چې زمرو په مخه کړی وي. په اول ځل چې چا تیر کړل هغه د اسور بادشاه و. په آخر کې چا چې د هغه اډوکې مات کړل هغه نبوکد نظر د بابل بادشاه و. نو په دې وجه مالک خدای رب الافواج د بن اسرائیل خدای پاک فرمایي چې زه به اوس د بابل بادشاه او د هغه ملک له سزا ورکم، لکه څنګه چې ما د اسور بادشاه لور کړې وه. زه به بن اسرائیل خپل د سرن زیتا واپس راولم او غیبه د کرمل او بسن په پټو کې وسریږي او داغي لوګبا د ایفرایم او د جلات په غوندو کې مامور شي په هغه ورځو کې مالک خدای فرمایي چې د اسرائیل ګناهونه به اولټول شي خو یو به پکې پیدا نشي او د یهودا ګناهونه به اولټول شي او هیڅ ګناه به پکې پیدا نشي ځکه چې کم ما ژوندې پرې خودی دي زه به داغي ګناهونه معاف کم مالک خدای بابل ته سزا ورکي مالک خدای فرمایي زما لخکرو د مراتایم په وطن او د فکوت په خلکو باندې حمله وکړي هغی پسې شي او وی وجنه او مکمل تباہ کے او هر سو کے دس چې ما حکم در کړی دی په ملک دے د جنگ شور او جڑاگان وورې دل شي او د لوی تباہ آوازونه اورېدل کیږي په ټوله دنیا کې د بابل وی او زورور سټک څنګه ټوکړي ټوکړي شو او وګورئ چې بابل څنګه په نورو قومونو کې د وحشت مثال وګرځېد اے بابلیانو ما تاسو ته لټ کې خو دو خو تاسو پہ خبر نه وې خو پکی گرفتار شوئے ځکه چې تاسو د مالک خدای خلاف جنگ وکړو مالک خدای خپل د وسلې ګودام کولاو کړی دی او د خپل غضب وسلې تی راوستې ده ځکه چې مالک خدای رب الافواج با دا د بابل خلاف داغی په ملکی استعمال کی د هر خوانا داغه خلاف عمله وکړي او ګودامونه مات کړي او هغه لکه د غلې دانو په شان ډېرې کړي په مکمل توګه هغه تباه کړي او ای څوک پکې ژوندی مپرې دی داغی ټول غویان حلال کې په دې دی افسوس وی ځکه داغی د سزا او حساب روز او وخت را رسیدلی دی هغه کسانو ته غوښ شه څوک چې د بابل نه را تښتېدلی دی نو هغې په یروشلم کې وایي چې مالک خدای زمون خدای پاک داغی نه څنګه انتقام اخلي څوک چې داغه کور تباه کوي ټول لنده چلون کې د بابل خلاف را جمع کې محاصره کې چې یو کس هم درنه ونه تختی هغه ته د خپلو اعمالو په مطابق بدله ورکې هغه سره هغه سه وکې کوم چې د نورو خلکو سره کړی دي ځکه چې بابل د خپل مغرورتیا په وجه د مالک خدای د بنی اسرائیلو د مقدس ذات خلاف سرکشي کړې ده مالک خدای فرمایي چې دا غزوانان به په کوسو کې را پریوزي او قتل بشي او دا غی فوجان به په هاغه ورځ ټول ختم کړي شي مالک خدای رب الافواج فرمایي چې ګوره زستاسو خلاف یم اے مغرور خلکو ستاسو د سزا ورځ را رسیدلې ده هغه وخت چې زه تاسو له سزا درکم ستا قبرجن قوم به تینده کوخوري او رو به غورځېږي او وی څوک به تاسو نه روچتئ زه به د هغه په خارونو اور بلکم او هغه به په خپل شاوخوا کې ځان سره هر څه وسوځئ مالک خدای رب الافواج فرمایي چې د اسرائیل او د یهودا خلق مظلومان دي هغې چې چا نیولې دي نو د هغې د پرېښودو نه انکار کوي خو د هغې بچ کوونکې ډېر زورور دی او مالک خدای رب الافواج دا غنم دی هغه به په سختۍ سره د هغې د مسلې دفاع وکړي او هغه به دې ته آرام ورکړي خو د بابل خلق به نا آرامه کړي مالک خدای فرمایي چې د تباه توره د بابل تباه کړي هغه د بابل ټول اوسېدونکي او داغه افسران او خیاران خلق تبا کی داغی دروجن نبیان با په جنگ کې مړ شي او هغه به بے وقوفان ثابت شي داغی تکړه فوجان با په جنگ کې قتل کړي شي او هغه به سخت و یرو ترخو کې راگیر شي جنگ به داغی خلاف داغی اسونا او جنگی گاډه تبا کی او پاغه کې د نور ملکونو فوجان به هم تبا کی او هغه به د خزو پشان بزدل شي او جنگ به داغی خزانه تبا کی او لوټ به کی داغه د اوبو ذخیرې د اوچې کړې شي هغه به اوچې شي ځکه چې ټول ملک د بوتانو نه ډک شوی دی او داغه خلکو د بوتانو د یرې نه لکه د لیونو په شان عمل وکړو نو بیا به په بابل کې د دشتو ځناور اوسیږي او د ګیدړانو او ګونګیانو په کوربه بدل شي نو دا به بیا هیڅکله آباد نشي او دا به همیشه د پاره شاړ پروت وي لکه څنګه چې خدای پاک سدوم او امورا سره د گاونډیانو تباہ کړل هم هاغ شان به بابل هم تباہ کی مالک خدای فرمایي چې نو هیڅوک به الته نه اوسیږي او نه به یو انسان پکې جون کوي وګوره د شمال د خوانه فوج را روان دی یو لوی قوم او ډیر بادشاهان د دنیا د آخر نه را پاسې دلی دي، هغې په لیندو او نیزو باندې سنبال دي او هغې ظالمان دي او هیڅ رحم پکې نشته. کله چې هغې په خپلو اسونو باندې سواره شي لکه د سمندر داسې غړمبار کوي، هغې جنگ ته په کتارونو کې را روان دي چې په لور بابل باندې حمله وکړي. د بابل بادشاه چې د دشمن د راتلو په هکله دا خبر واورېده، نو د هغه لاسونه شل شول، هغه یرې او دردونه ونیولو، داسې درد لکه چې د ښځې د لنګون په وخت کې وي، لکه څنګه چې یو زمرې د اردن د جاړو بوټو نه د سرن ځمکې ته راځي او په ګډو ور ټوپ کوي، نو دغه شان به زه د بابل خلک د خپل ملک نه وشړم او زه به د خپلې خوښې مشر پکې مقرر کړم. نو هغه به په دې حکومت وکړي، څوک زما په شان کېدای شي او یو مشر به هم زما خلاف ونه درېږي. نو بیا هغې منصوبې ته غوږ شه کومه چې مالک خدای د بابلیانو خلاف جوړه کړې ده، تر دې چې واړه ماشومان به د ګډورو په شان وشړلی شي او د هغې د سرن ځایونه به روان کړی شي. ځمکه به په دې چغو سورو سره په لړزان شي. بابل قبضه کړی شوی دی او د هغې د مایوسۍ جړا به په ټوله دنیا کې واورېدلی شي.